په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ور تسلیم شوي دي د وزارت نن په یو اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي چې تیر شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری آژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټر، و 50 کلاشنیکوفونه، نه دیش راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لاري طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ورسته له هغې چې طالبانو د تیر اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ول کټینګ کړه، د تیر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دو اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 100,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو تر منځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دي ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکي ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی له مشهد څخه یز ته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکي یوه ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوی دی د ریل ګاډي ولس د بیل پټلۍ اوختي دی. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوی ویل چې په دغه مسافر وړونکو ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سویرو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زلنسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیوردونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پاوز پر تلای د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړې چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځنګړې یونیفورم ویش اپیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړې یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړې یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډیرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ته وبنه پریدي د کم دي خلکو ته څو وری د خلکو من چې کړي او شو په لاسو کسان مړ شو.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه هم مهروي.
تر نن دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسول وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران بلل کیږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر اوږد دی او دا سرغړونی مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله د انجونو خوځو پاره د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خود څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خود محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خود د طالبانو محدودیتونه یې اوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خود ټول حقونه خوندې دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې د چا حقوق نقص وي یا نقص د اسلامي امارت له خوا نه روان دي کوم برخو کې شي تروسه رسیدګي نه دي سولې رسیدګي وسی.
خغل مجاهد د سرګندونې داسې محل کې وی چې طالبانو واکټه تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو خو د محدودیت لګول لپاره څو ګامونه واخیستل چې د پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو مخ پټاول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنی په کور دننه او بهر لپاره خبرګونونو سره مخ شوې. یو شمیر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخنیولې. حخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو دراګرځولو او نورې محدود کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي چې څه ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خلاو په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطه لار روان دي. بربکوول طالبان سره د اړیکو د عادی کې دوه او اندي قانوني واکمنۍ په توګه د پرسمت پیژندل لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی تر اوسه د نړۍ هیڅ وات حکومت پرسمت نه دی پیژندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل طالبان تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محروم شوي، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه هم په بې رحمۍ سره ځپل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وای په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې شمېر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې که څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، یو انتقاد پر دوی دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوی خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدی یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فائدې هم دا د چپدې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
خاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل کڅوک د یونیفورم اغوستل پلی نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې ازادۍ رادیو په دې اړه بیلا بیل راپورونه جوړ کړي وو او کوم کسانو سره چې مرکه کړي وي هغه ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب سواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو زورونه، غلاوي او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناشته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په پرنا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمیره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نور ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او زورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمیر نه دی مشخص شوی، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین الجزیری ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمیر تر 3.5 لک ویل شوی وو چې له 1.5 لک ډېر پولیس وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوري وړاندې به واوري چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیور دونیتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیور دونیتس په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیبرو دونیسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیبرو دونیسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونه پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیا غواړي دا کار د روس پلوه بیلتون پالو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سه شنبه په یوه ویډیوي وینا کې وویل د دونباس سیمه کاملا تاریخي دفاع روانه ده. شغلی زلینسکی ویلی د سیبرودونسک ترڅنګ لسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرحه هیدی ویلی پر لسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونسک ښار پروت دی توغندي ویشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسی ځواکونو د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپله وینا کې ویلي، اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دې دومره قوي وي. په سیبرودونسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیه د سیشن به پرز ادعا وکړه چې په سیبرودونسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوې دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهارشنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلې وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمرینی کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې ویګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لورې د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکې شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر یې مینوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپل لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادي مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې د روانې غبرګولې میاشتې په 1 نیټه به پیل شي. د 5 ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینی کپتان میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپل ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټ د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر یې دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پرتن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلي لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوې هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. نه دېرش کلنې میتالی راج په خپل درویش کلن لوبیز ژوند کې د هند ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 499 منډې، په 222 ورځنیو لوبو کې 1015 منډې او په 98 ورځ لوبو کې 2344 منډې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وای په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړو اړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سختو اور لګېدو شاهدو. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د وزنګلونو کې لګیدلی اور هم د قومونو ترمنځ تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورت کې وورو.
د نورستان اوسیدونکو ویل زګونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکی زنګلونو څړځینو او نورو شایانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره هم دا دښمنۍ د چیخ کېلو خو او ته د مرګ جوړ لی وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د زنګلونو د منځتلولو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنۍ څخه یو د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوی دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوی.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځلې په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې پر راس کې وو یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا د انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د دې خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزۍ او ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خوا په دې کې حکومتونو فیصلې کړي دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کوشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې ځنګل او اوبو او څړځایونو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډیر زیانونه رسولی دي.
خوشتوز خو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته، هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په خوشتوز کې نشته. پلار ژونیا کې دوه په ولسوالي مربوط او مندور ولسوالي په ارتباط، دا د څار ځایونو په ارتباط کشیدګي ډیر موجود دی. دا مسایل پخوانه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
سلګونه داسې قضیه شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانی وي، یا د کلی او کلی ترمنځ دښمنیانی وي، او داسې یا کورنۍ ترمنځ دښمنیانی دي. نو دغه دښمنیانی ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي، او دارنګي مالی تلفاتو سبب هم کیږي، او د ملي شتمنیو دارنګي د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ، یا د کلیوال ترمنځ چې وي، یا د اشخاص ترمنځ
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبوز مکې ځنګل او څرځینو پر سر لزګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کیږي.
و موریدل چې د نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو تر منځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي، او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګیدلي، او د نورستان سربیره د غراس په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګیدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تور تم ځنګل کې لګیدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. دې ځنګل ډیر زیانونه اړولي. نور به له خپل خبري علاوه وورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تور تم ځنګل کې لګیدلی اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل او اور مهار کړ. بوټي چې خیر باران کنٹرول سے
خبر ہے سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د اور هغه پیښه وه، اور وژنې چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او دغه ساحې مسؤلین او خلکو هغه په لاس په کار شوي وو، هغه هم نن چې وونه ختم شو. او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسې داسې څه نشته چې یاداسې ځنګل د ساحه چې په هغه کې د اور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره، کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو، ځنغوزۍ او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي، او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو، کورونه او ځالې هم سوځېدلي دي.
و موردل چې د کونړ د چپې درې په تورتم ځنګل کې د لګېدلي اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
کټوازه د کټوازه په تمه سوایم د طالبان اورونه ته دا تمه خبرې پرې نه مې وسو خلق ما دروې اورونه جان چې تاسو کله اورونه جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی جان خو رادیوګانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شی وسی خلق زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښای سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته ته نظر وي وسلام
زوادونه ما دا تخاطر دا د برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او د بنګه ته یې بعد سلام طالبان موږ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد ته نه سور شوی، لیکن دا خلک موږ نه په زور وسه ټول صاحب د زور کار اخل صلاح په زور او خپل اعتماد ته نه سور کوي خپل کون ته نه سور کوي موږ نه په زور وسه ټول دا باندې پاتې دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
افغانستان مشکلات اسلامی عمارت
موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکولم دې کړی دي غصب کړی دي موږ کمالداري دې مون نه مالچرول الله سره ور کړی دي لاس موته دي نو هغه ته د ورور موږ څه کوسي موږ نه پر خو دل کې حکومت کارونه مرام دې بندي ورور موږ کوون دې تم نه پری دي چې موږ مالداري واغه مون الله سره ور کړا دې موږ مالچرونو چې دې هغه غصب دي
کچا کیږي ګردا په ماټری کې په دغه ټو ماټری کې لاندې غنم ګونی دي سربیره دغه خشخاش ګونی دي په دغه ډول په پاکستان کې چا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ورزوم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینی لیکدول شوی وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوی دی. وزارت نن په ویل مکه دغه ادا کړی او ویل دی چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوی او چې تیر شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. باختر خبری آژانس راپور لمخې په دغه تسلیم شوی وسایط او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر، ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د 2,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې څوک د یونیفورم لا غوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولای ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشری حقوقو د څارنوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څارنوال سازمان د خزو د برخې مشر هیدر باروي پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له خزو خپل واقعي اخیسته او له خپل التیاو محرومي کړی دي. نو موري ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی.
ازادی او اوریدونکو
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیر اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوس مهال د غنمو او غوړیو بای ډیر ختلې دي. مخ په همدې اړه د سوداګری خونی له لومړي مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. د مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې دا د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو ترغه دي ګران سوله دا وس مشته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سوله کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې ماغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا وس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و در شو وخت پر لسترخه دا خو د مشرانو کار دي د تجارت دی بیا قرار یې مش نه رانی شي. ګټه دی نه خوري اسمان نه لري بیا د رایت ګټه وخوري د مشکلان دی ګټه وخوري دا ولې مشتری دا رقم کیږي تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کیږي شي نه را پرېږدي موږ وس کار غستو چې د خوانه چا په شي را پرېږدي چې هغه موږ وخرو نه مده پندانی پر غولي وس کار کینې مده خشخاش پر غولي وس کار کینې خپل پر غنه مو خپل غنه مو د موږ خپل نو سورانه ولیدا شان مورته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړی چې بشه موټر ته ورلګی ته ووي دغه بار زبان بولم دا زبان نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مې پرېږدي د یو بازار بل بازار ته مې پرېږدي زه دغه ناری و مدرینیم خورواره جواري ما خوللې دی ولاکه د خمن میژو خورلی تاسی حساب ورته وکي دا خوله کیږي په دا باندې ګرم دا وس مشته چمو کو بار چې غلط کار څه وې سی بار مولا سونم کاټه وې سرونه مم کاټه وې بار وای ولی مو کوي مګر دولې جي سره کیږي تی پکر وې.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارات له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخنیول دي خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دا غواړم چې دوی کوم غنمې دلته بند کړي دي په یلمن کې خرڅلاوی بندي یا نخنامه ورته یې شه دغه نخنامه دوی و انبار او غړو تیلو او دغه شان تکشیږي چې موږ مزکه پکړو مزکه حاصلات او په موږ په دغه راکاجو په تیلو باندې راکاجو تر پمپونه ورته یې شه نو هغه شان نرخ نامه نه یش دی هغه موږ مزکواره چې وسه کم غنم خرڅو دوی واغوت نرخ نامه ارزان نه شه د مجاغتیر او شانس په پوره کولای بس دا موږ پیغام تر لوړپور چارواکو ورسوي. سلام خدای پامه.
السلام علیکم څنګه شاز په خیره ده زړه ټولو منوال ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وایم زما دا پیغام وای تر زادر ټول کارکونکو د لوړو مقامات پر ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډیر زیات ګران دي او د خلک ډیر د وچکالۍ ځپلې دي نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي د خلکو سره ډیر سخت حالات تیروي.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد حق پاجه نه هلمند ولایت مساق الله ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پریږدم په دې هیله چې جوړ راغی تاسو نه پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه سمه هیله ده دا غنم د بهرنیو هوادو څخه راوګرځي. غنم ډیر زیات ګران دي په 1500 کلداري په مساکله ولسوالۍ کې ومن غنم دي په 1500 لس سلام ورته تللی.
سلامونه دا پیغام د هلمند څخه د ټوټر دم په هلمند کې ګرانی بهخي او تر رسیدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټیک سخته کیږي دا باید کم شي چې تیل او غوړي او وړه او د اشان چې واته راوړيږي لکه انبار او د اشان دا یو څه ارزانه راسي واته. دلته ګمرکونه لوړ دي شان هم په ګرانه بیه دي. بیا وزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوي کوي کم چې تاسو په تصویر کې ویني.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دي سلامونه ورسیږي. دا غنم چې ډیر ګران نسوي دي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان کوم غلجات چې باید په پریښودل شي و خارج.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک هلی درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناشرای د منطقې خبره کوم. وروره دا ما پیغام در سره نشر کی. دلته د مسلمانان ستړي دی وروره بسګر خلک دی ګرد داسې خلک سبا د دشتو کې ټول وروره بسګر دی مړ خپل بسګر یو وروره داسې ستړي چې پریشي قدرت ولا کلرو کشتونه مم سره خراب سول انو دا خلک ډیر سړي دی ګرور نو موږ سره د امرسته وسی د امرسته نکېږي ټول ولسوالۍ ته ورکړل او موږ ته نه راکې. دا به انصاف دې چې موږ سره کې موږ د منځ کو نه مانې په غژم کې نو وشته کړل دا غه سره ورک سول د نیوشته سره بیا رانه لدی خو دا خلک ډور ډیر سړي دی ډیر داسې کشتونه خراب او ور بل پیدا او بنا نه لري. دا غه د بسګری و د مزکی یو اصلات او هغه میڅنه تو خاص بسګر دی ګرده په زمينه خلک سدل د داس نه دي چې ولا زمیندار خوڅي دي خو ماړه دي پیسې لري مګر د بي زمينه خلک دغه دي سره تاوانياني نو وروره جان از مرد از ډاکټر لوړ پړو چارواک پوری ورسوي د خدای پر دی من غنم په 1500 روپۍ سواله وروره براو پلمیټ را دي 1500 روپۍ سره ورسېدل یو پلمیټ یو من پلمیټ وروره په 1000 روپۍ دي نو دا وس 12 راته پرې رسته وا چا واغه نور په غوړی راته وس په 2000 3000 روپۍ سواله د 10 لیټر د وروره په 3500 او 4000 نو دا بارې څوک رانیواله شي. وروره د ازمر پیغام در سره نشر کی. ازادي راجو ته مدیر ډیر سلامونه. بس دا هیله کو دا در دا چارواکو در دا طالبان پر ورسو وروره.
سلام علیکم. دا زادری راجو کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. دلته په
غزنی ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 15,000 روپۍ باندې دی. نرخ باید لوړ پوړې چارواکي اسلامي عمارت ته مداوا واوني.
سلامونه نیکی هیل د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د دا اوس محصول ډېر راښته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي 4,500 ته ورسېدل. یو مل غنم په 1500 کال لارې دي چې دا ولې؟
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو خپلې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي. ګرده په موټر کې په دغه موټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. دغه غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 1500 کلدارې دي. اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په دار کښتل ځانې ساتلی. دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان رسوي چې مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي امارت مرزا غوښتنه ده. و سلام په احترام
اوریدونکو. دا اوس ساسي پیغامونه چې د غنمو د لوړو بایو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. په تیره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمیز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلې دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوې دي. له تیر اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کې چې دا وضعیت ده، ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللې؟
واقعا یو ځانګړی رادیو ده چې د پاکستان ټول خلک دغه رادیو اوري او پر حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کده ته موږ د اسیا ایمانه څخه اکمل اول اصول کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هیواد څخه اکمل اول چې تیر کال هم په قزاقستان کې وچکالي و، او ساش د تیر کال چې هم وچکالي و پښکی کې، یعنی ساش کال چې زه درته وایم د ویژه مې وچکالي و پښکی راتي. سو بل تاسو معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکرين او د روسیې نارامي چې روسیې هم قزاقستان بیا قزاقستان ته ډېر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسن راوړل چې د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپل غنمو چې دی لږ په سلا لاس پر نیولی دی، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې حالات سره مطابق دی دا نرخ کې، چې وچکالي هم وایي اول ته کمبود د غلې دی. ولحلس دا العامل اذا کولی سم چې دا د امپاتیرو څوک لوکي چې یا څو میاشتو کې واخته تقریبا په خارج کې نرخ په 300 او په افغانستان کې تقریبا په 300 یا په 1500 تقریبا 2 هفتې د مخ خپل په قزاقستان کې نرخ په 300 په کابل کې په 350 ډالر چې د دې مش شاهدان یو کای اوس تقریبا نوې نرخونه په دې خاطر چې ګران سی وي دي تقریبا په 1502 ډالر کلاس درې غنم په خپل په روسیا کې دي، نو یا په قزاقستان کې دي په داسې قیمتو باندې. نو لهذا دا د افغانستان غنم چې په 500 کې د افغانستان تکاپون کې او غنم او الهات ګرانې ده، دغه خصوصا غوړي کته سره غوړي په خپل په ماليزیا او په انډونیزیا کې باندې سی وي دي، او ټول دنیا ته دي د خپل په مایل چې دی کوله تقریبا په غو کې کمښت راوستل دي. دوه غو کمښت لا له په بازار کې د خوراکي توکو ارزښت چې د لږه او تقاضا یې ډېر دی، لهدا په دې خاطر کرنسي وجې په ټول دنیا کې
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله بایل وړیږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کیږي، څه کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو د لپاره په بعضي خوراکي مواد باندې محصول بيخي صفر دي، او پر باندې لیش کم دي چې د محصول اندازه کوي وغه تقریبا پر دغه نخ باندې دونه تاثیر نشي کولای. یعنی زه تاسو ته وایم په خارج کې په چیرو شپږ میاشتې کې په خارج کې نرخ یعنی سلسله د پورتسول یعنی که په 250 تر رسیدلې دي، نو دا ډېر تاثیر کوي. هغه د محصولات تقریبا بس یو جزوي محصول راځي چې هغه په دونه پر نخ باندې داسې څه خاص انګیزه او تاثیر نشته. ولې به هم دولت کوشش کوي چې ډېر سہولتونه راوستي چې هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي دغه لپاره سہولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېر همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اوریدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ، سوداګری خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغه سی وضعیت روان وي، دا به وضعیت نور هم د بایو لوړ نه کی؟
زه په خپله تقریبا د تیره هفته د هلمند څخه رااله موږ ته داسې راپورونه چې د هلمند څخه غنم ځي، هلته موږ یوه دانه غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپله خلک هم مخنیوی کوي او هلته چارواکي هم د غذای محترم والي صاحب د جی سره موږ ولیدل، او پر یو شی چې دی چې پاکستان ته چې غنم ځي راسي چې موږ دا وګورو، تاسو په خپله قیمت وایس چې په هغه ځای ته نو غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي غنم هغې خوا ته ځي، دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډېر وي، نو دا ورځي. زه تقریبا په دغه لشت ملاحظات درما ودی ما تقریبا تیر دو درو ورځې چې ما پښتنه وکړه، تقریبا په چمن کې چمن چې موږ سرحدي شارګوټ دی او ګلدک ولسوالي چې موږ ته قتل دار نه خونو ډېر تفاوض سره دی، یعنی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډېر ارزانه و، چې هغه سبسایډي وکي سبسایډي وکي د غنم په باره کې هلته ډېر ارزانه و، نو بیا څنګه کېدای شي چې د دې ځای کاچاق ولر شي؟ خو ته ولي په دې کې وزارت مالیه ډېر جدي اقدام کړی چې موږ د دې دا اقدام ستایو. په ټولو بنادر کې یو کیلو غنم هم نستیا دلای او نه نه چوکړلیس.
بله او مومن صاحب، نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان د کول سکل وضعیت په کتو ممکن ډیر افغانان ونس کول چې د کال غلا په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړی دي او 2.5 میلیون ټنه کم بود د غنم په افغانستان کې، ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري، څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالات په لمن له منطقوي او د جهان په حالات کې فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي، او تاسو ګوري دا په دې خاطر کمپیوټر راځي چې خلک هم ټول د خپل غلط یو چا خص دی هغه کوشش کوي ګرد خرڅوینه، په خو به ګرد خرڅول اوس خپل غلط په کور کې شه دا وینه بعد چې د کمپیوټر سره مواجه نسم، یعنی حالات ساری زما ارزو، یعنی چې نیمه غلط چې د کور گزاره کې ځاګه ځنی ګرځي هغه نور بیرته خرڅوي، نو په دې باره کې دغه ستاسو مشکلات او دغه ستاسو خلک نه خرڅي، ولې زه فکر کوم چې ان شاء الله دومره کم بوت لکه د خلکو چې فکر کوي چې په پاکستان کې بخته نه خسر ډیره قحطی راسي غوند قحطی نسته، ان شاء الله دولت هم ډیره متوجه دي موږ خبرې سره کو، او ملي سوداګر هم یوازې داسې دی چې په نورو مملکتو کې چې هلته د دې افغانستان ته غنم اسانه راسيږي او په شته کې سره راسيږي په کوششونه اخته دي چې دوه مملکتو څخه غنم افغانستان ته راوړي.
بله، او کوم هغه هیوادونه دي؟ مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې وس افغانستان ته وارد شي، نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافی لري او کولای شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هند هم کافی غله لري افغانستان ته، په تقریبا چې دی هغه په ټول جهان باندې لګولی وو بنجز د ارزو د چاغه بنجز افغانستان مستثنا کی، او د دې کومکی غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدل دي. نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي، په کاناډا کې کیږي، تاسو په خپل په دې باندې د کیر چې په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري، او کولای شي چې د موږ افغانان سوداګر یا هر څوک کولای شي چې دغه څخه دوی صادرات ولري، ولې نه پوهېږو چې آیا مملکتونه به خپل غنم ساتي او که به صادروي، ولې ملي سوداګر په اخته دي زموږ تجارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو. بدیل شی هم باید موږ ولرو، موږ باید ورود د وروجو ذخیره ډېره وو، ذخیره ډېره ولرو، د نخودو ذخیره باید ډېره ولرو، د جوړو چې دا ټول ضروري شاندې یوازې غلم ضرورت نه کولای شو چې مثلا بدیل شي هم به کولرو.
بلې، او مومن صاحب، روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوی و چې دوی به په بازارونو کې بای کنټرول ولري، شکایتونه ستا چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتل څو برابر یا څو افغاني شیل لوړ پلوري، څه دی په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده، او کوشش په دې کې وچې دا کوي چې کمیټه هم ډېر مجربه کمیټه ده چې محترم غاصه به فراس کړي، شاروالی محترم شاروال صاحب سره دی پجی کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نر تثبیتی چې دا شکر دی او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بشپړ عام وګړو باندې ظلم کیږي موږ د دې جدا مخالفت لرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارزاقي مواد ارزه سي.
د سوداګرۍ خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
ادیر ریڈیو کارکون گردن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مذاکر لانے درودا ذنگہار والے درودا تو لسالی دے قطر رضی دے کلی فضال دا دزگاہ پے لگے دل دا دریم کال لے ہنا پالے شو دل تا خلق دے دیر دا زنگ ہولو دے انٹرنیٹ مشکل سر مخامخ دی مد مسئلہ چروا کندا ہلے دا چدا پے من کفال کری.
السلام علیکم در رادیو آزادی ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بال سلامه دا گزارش دی زما چې د نوي حکومت سره افغانستان خلک ډیر بیکاری سره مخ شو. دلته کارونه نشته، خلک دی وخت ډوډۍ لپاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هیوادونو سره داسې خبرې وکړي چې زمونږ د افغانانو لپاره د هلته د کار زمینه برابره شي او دوی ته د کاري ویزو زمینه برابره کړي تر څو د افغانان هلته لاړ شي، کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دې لپاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه علي محمد ارمان یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. وروره زموږ دغه مشکل دی د آزادۍ راډیو نه غوښتنه لرې دا پیغام زمونږ رادیو کې نشر کړي او دغه د ویزو ستونزه ده. وروره د افغانستان کاروبار نشته دی، موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واړو. دم خپله خپلوان دي، هغې تپوس هم وکړو، هلته بنډیانو کې کارونه دي هغه هم وکړو. زمونږ د پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دغه سفارتونه خلاص کړو، ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادونکو رادو کارکونکو تا اوریدونکو تا ډیر ډیر سلامونه. زه دې وګټلو جوړی استه ما دا پیغام دا نوم درته نه خیمه د باګرامي ولسوالۍ د شوکه کلی نصر خبرې کوم. خواهش کوم چې دغه ما پیغام په لندن لندن ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کې درې څلور ورځې. دغه امارات حکومت صحیح ده، شریعت ده که اسلام نه مني، هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده، نه کېږي، نه داسې مسلمانۍ کې شته. ابله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه بله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم مې درته نه اخلم. د دولزۍ قریا شوکي دولزۍ قریا د ولسوالۍ باګرامۍ پورې مربوطه دغه طالبان او مجاهدون ورته وایي که طالبان ورته وایي هر څه قبولې. دغه یو کورلا ډوله یا ټوړي ډوله موټر په باګرامۍ ساحه کې چپه کړی و. پاسه بیا په یو ساده لږ ده سبیزي چارۍ دو ارزان قیمت ته جړی کې او ماخام راځي. ماخام ټیم کې راځي دی کرنګ راوسته جګی په بایسکل روان ده دی نیولې چاله دایشه مونږ تا باندې شک ده تا غونې دایش مونږ نه د ما بس نه تښتیدلې او همدا غلطه و سوک او لغت او په سوګمو دی خله باندې په سوګمو په دې سترګو په دې مخ باندې والي او په دوه نه مخ په پرسولې بیا یې بوله او بیا په څخ پهلوان اغلی وو ورته ویل چې دا خو ډېر ساده لګدلې ون ترا غونې لیوانې ده وې زمانته کې کوي تاسو مسلر ګوره دا مسلمانۍ نه دی ویني صاحب بوزا تحقیق تینا وکا بے چو ثبوت پیو نخط رہو برای خوشی کا دوی بو تیوش پا بے اوراز بند نکڑے ہو آمل تیم والے ہو سخ وحلے ہو بے چو دو کی تی چل دو کچی دا شش درک تی بولے ہو دو نمانگ اس دا درک وکا شش درک تی بولے ہو شش درک دا پولی محمد خان دل تی بولے ہو او دل تی بے دیر وحلے ہو بے چرا وقت کا موٹر کی را چولے استرگی پی پٹی کری دی چپلک انتینا خیسی موبایل انتینا خیسی
د هرات ولایت څخه موږ ورور الله زره کور ماجر دلته پراته یو بې ځایه کونډې وو رندې وو یتیمان وو بې بدبخته خلک دي چې ټول بې ځایه سوي دي او د بادغیسو د پاریاب د غور او د څو ولایت څخه راغلي. دلته شی نه لري، خوراکي مواد نه لري، یوه بوجي وړه کومک ورسره سوی دی. په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړې، نه هم نغدي کومک کړی، نه هم د بل شي کومک کړی. که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي، چیرې مواد دی سوی تغذی دی د کوچنیانو، هغه هم په یو داسې شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترین و بیکاره شی به هغه راوړي به دا کوچنیان ته ورکوي. څوک د چا خبره هم نه اوري. موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي، او ستاسو د راډیو د لارې څخه خلکو توجه و دغه ته وکړي مسؤلین، او زموږ سره یو اندازه کومک وشي. نه خپل وطن ته تلای سو، او نه هم شی د خوراک لرو. کوچنیان مو را باندې ژاړي در به در دلته سره ناست.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو، او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو چینارو